السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه دوري یا حمل اتلسمه د اپریل ومه او د روژې مبارک میاشتې شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیالې متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړه. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د خبریالانو د کار خنډ نه کیږي، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته تېره شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې د طالبانو له چارواکو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شاشه وي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلای شئ. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوی ویډیو خبره شوه.
امه واحده تشن عليها،
یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخامخ دي.
داسې اندېښنې ښودل شوي چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي. آیا همداسې ده؟ د چارو له کتونکو سره خبرې پرې کوو. یوناما د نجونو پر ښوونځیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي حالاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز لري؟
پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لا ډېرې انزوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو دپاره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیویي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه په افغانستان کې بیا د پښې ځای پیدا کړي. د ډلې څه باندې شل کاله مخکې په افغانستان کې هغه ترهګر بریدونه ترهه کړي وو چې پر نیویارک او واشنگټن ترسره شول. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وې چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي، اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از ظواهري دوی نه دی لیدلی. د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی پورس لومړی ځل خپره شوې ده دا نه ښکاري چې دی چیرته دی، خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او لا هم په دې ویډیو کې الظواهری د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي. دی وایي یو متحد امت په څو جبهاتو کې له یوې جګړې سره مخامخ دی. دا ظواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس اژانس خپره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحد ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیره میاشت د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکینزی ویلي وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپلوي لري، چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغسې مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکینزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و موردل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری تر یو اوږده ځنډ وروسته یو ویډیویي پیغام ورکړی دی، د مسلمانانو هیوادونو وګړي یې جګړې ته هڅولې دي. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې له دې سره ممکن یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده لپاره د پښو ځای پیدا شي. آیا همداسې ده؟ د موضوع د تحلیل لپاره د چارو کاناډا میشتې افغان کارپوه ډاکټر کاظم حزب الله سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي ډاکټر صاحب، راځئ په دې پیل کو چې دا اندېښنې څومره پر ځای دي چې القاعده به بیا افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي.
مننه. زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېر قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دویمه دا ده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړی ګڼي. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان په رسمیت پیژندلې وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکیه الفیصل څو ځله راغی قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې 400 ډاټسنې هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي، خو هغه په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې و خو نه شو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. نو زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الظواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخي نه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري. ستاسو په نظر واقعیت څه کېدلی شي؟
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عمل کې ثابته کړل چې دوی خبرې او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم که د دې خبره رښتیا وي. ته القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې دا القاعده یوه رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغسې یوه ډله ده. نو د دوی اړیکې ډېرې قوي دي. فکر نه کوم که دا دوی طالبانو د ویان دی یا د دوی خبرې رښتیا وي.
بله، د امریکایي پوځیان دې ته هم پام کوي. وایي طالبان د داعش په وړاندې ډېر پرېکنده او غوڅ مخالف دریز لري، اما له القاعده سره یو څه نرمښت ښیي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده. البته القاعده خو د طالبانو د اول دورې د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکاره ده، ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت تاسو معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې، د ځمکې په سر باندې هم جنگونه شوی دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنی یعنی دغه نشي کېدلی دلیل.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه کانادا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مرستیال مته نوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل تبعیض وباله. تفصیل په دې راپور کې او
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو د خبرګون په دوام د یونما مرستیال ویل دي چې له تبعیضه د دې ډکې پرېکړې اغېزې به د افغانانو پر راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخي وي. همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یونام مرستیالې متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. دې زیاته کړه چې لویې پرېکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لورې نیول کېږي. طالبانو د کب په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. د سیمې په مسلو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناټو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. د اوکراین او روسیې پر لانجې سربیره په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداری ورکړی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي ستره محکمه نن هم غونډه ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو. دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشرۍ مڼۍ د دې هېواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د صدر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرداری ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي، خو لا هم مسله د سترې محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څرنګه پریکړه کوي.
و موریدل چنن پنځم د چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی. د صدارت چارې سرپرست عمران خان مختوړي اول اسمشر عارف علوی له ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت لپاره استازي ورته معرفي کړي څو وار لمخه ټاکنې ترسره شي. دغه سي وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال په اړه وایي.
فکر کوم بله او په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه دی او ملکی حکومت د پاره چې رامنځته شوې ده او تر څنګ یې د پاکستان د استخباراتو او د پاوز د بلې برخې یعنی د پاکستان د پاوز د مشر لوی درستیز او د استخباراتو د مشر ترمنځ د ټکرونو چې کوم خبرونه لیدل کېږي کوم راپورونه راغلي تبي په افغانستان باندې تاثیر لري او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په د طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوالابي کوله د رسمیت پېژندنې په برخه کې غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډېر انګیج کړي ډېرې ورسره اړیکې پراخېږي پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لا ډېرې انزوا باعث کېدلی شي او البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
مثبت تاثیرات یې څه دي؟ منفي ته به بیا راشو.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی شي پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې دغه تشفیلان هلته احساسیږي ولې دغه فرصت نه طالبان کولی شي که وغواړي البته دا اراده موجوده وي له دغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي او خپل اړیکې تناسب د خپلواکۍ خواته ویسي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه هلته چې دي هغوی په خپل غم باندې اخته دي او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې نوې میاشتې وخت نیسي خو په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې داری کړي د دنیا سره او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اخلي طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي نو د اراده موجوده ده دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان د دغه انزوانه وباسي.
ننګیال صاحب که چېرته منفي اغېز وتراشو منفي اغېز به څه
وي؟ اقتصادي چالش سره پاکستان مخ دی. تاسو به نن راپور لیدلی شاوخوا شپږ میلیارد ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشې له امله چې دی هغه ودرېدل. د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو دی نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتېږي تابن په افغانستان باندې تاثیر لري یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلی شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر روان سیاسي حالاتو او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږیده. پرون د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه غبرګون وښود. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي خو عمران خان چې دا مهال د پاکستان سرپرست صدر اعظم دی څو ځله یې په ښکاره د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. طالبان بیا وایي چې د پاکستان دننه سیاسي بدلونونه او د چارواکو تبدیلی د پاکستان یا اسلام آباد خپله کورنۍ چاره ده او پر افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو که چیرته تاسو انټرنیټ کاروئ زموږ خپرونې زموږ پر ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوئ فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي رادیو یې آدرس دی. د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په ټویټر پاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ټویټر پاڼه درسره فالو یا تعقیب کړئ.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو ز ات بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار نوریاست نوری ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره. د برخې ته موزنو ریاست نوری هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي د دغه هیواد اندېښمنونکي وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرانس تیره اونۍ ترسره شو چې په کې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدان یې له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې وویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورسپانی ویلی دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کام ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کام کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلی دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یو پوسټ په حواله راغلی، کام کې مې د افغانستان یو لوړپوړی ښځینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدلې چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلی دغه ټولې افغان جونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د بریتانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلیه پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خوندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومه وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلیه په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نور افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
نن د ازادۍ په چپو کې د اونیزې خبرونې وار دی او وړاندې کوونکی احمد شیبر هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوئ؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل کړو.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړې دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي.
د پاکستان ستر محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسېد. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبر شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړي، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغېزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړمه ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په راروانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره وروسته له هغې کوي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمېر غړو له دې ګوند څخه خپله لاره جلا کړې ده. پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شوو نورو تورونو تر څنګ د ګوند غړو انحراف هم دې ته لاره هواره کړې وه چې د هغې خلاف د تېرې یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د بې باورۍ په اړه رایه واخیستل شي. د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې وه چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 322 څوکیو له نیمایي زیاتې یعنی 102 رایې له لاسه ورکړې دي.